وخته ماسپخین 2 بجې زه نجیب عامر ما او د مشال رادیو یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. اول به خبرونه اورئ، له خبرونو وروسته رپورټونه دی. په دې باندې مایک به تونه ځ خبرونه سندره جادوګر وړاندې کوو. د خبرونو وایا نستراله مومن په سټوډیو کې دی، تازه خبرونه کوي.
کومبے دم خبر نو سٹکی چین لو پاکستان په چینی انجینرانو د بیت پاڑا د پلټنو وختنه کړی. پیښور های کورټ د خبر پښتونخوا اسمبلی د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمې اورېدنه پیل کړی. او د بلوچستان په اپشن کې د ناڅرګند وسلوالو په ډزو د لویزو یو رسالدار حمدالله کریم وژل شوی. چین له پاکستان په چینی انجینرانو د بریټ په اړه د پلټنو غوښتنه کړې. د مارچ په 26مه د خبر پښتونخوا د شانګلې ضلع په بیشام کې په یو ځنبرګي بریټ کې د 15 چینی انجینرانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې په پاکستان کې د چین سفارت او کونسلګری په سمدستي توګه کار پیل کړی. له پاکستاني لوري یې غوښتي چې د بریټ په اړه هر اړخیزه پلټنه وکړي، عملیون ته سخته سزا ورکړي او د چینی وګړو د حفاظت لپاره عملی او اغیزمن ګامونه پورته کړي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغوی سره یې په بیشام کې پر چینی انجینرانو د ځانمرګي بریډ په لړ کې غمرازي کړي. د وزیر اعظم له دفتره د مارچ په 26مه خپره شوي بیان کې ویل شوي چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی چې دوی به د دې پیښې چټکې پلټنې کوي او په کې ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. د پاکستان د بنو چارو وزارت هم پرون په یو بیان کې ویل چې دا برید د پاکستان او چین د دوستۍ د دښمنانو لخوا ترتیب شوی وو. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې، خو په تېرو وختونو کې په چینی وګړو د اکثرو بریدونو ذمواري بلوڅ ازادي غوښتونکو وسلوالو ډلو منلې. پیښور هایکورټ د خبر پښتونخوا اسمبلی د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمې اورېدنه پیل کړې. د براسي حال کې دا چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او واقعیتونو د پاتې 15 مخصوصو غړو نه د سوګند نه اخیستلو په معامله حزب اختلاف په پیښور هایکورټ ته خواست کړي. د خواست اورېدنه د مارچ په 26مه پیل شوه او نن به هم دوام لري. پرون د اورېدنې پر مهال د پیښور هایکورټ د کسیزا بینچ د خبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتینا جواب غوښته چې ولې یې د گورنر د حکم باوجود د مارچ په 26مه نیټه د اسمبلی غونډه نه دراغوښتي. په دغه اړه بیګا مشال سره په خبرو کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوندو جمعیت العلماء اسلام فی وکیل فاروق افریدی مشال ډیو ته ویل چې کچیر سپیکر له دغه غړو سوګند اخلي نو د اساسي قانون تر مخه هایکورټ سره واښته چې یو متبادل لار ولټوي.
د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچری عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ڈپٹی سپیکر و نخلی یا نشی اغسته نو بیا های کورٹ سره اختیار شته دی چې یا خود قومی اسمبلی سپیکر ته ڈائریکشن جاری کی چې دا حلف تا سواله او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو او واقعیتونو ځانګړي څوکۍ وروسته له هغې د حزب اختلاف په بېلابېلو ګوندونو وویشل شوي چې سنی اتحاد کونسل په قانوني او آئینی توګه د خپلو مخصوصو چوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلو. په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غړي شامل دي چې د 3 فروری په انتخاباتو کې یې په آزاد حیثیت برخه اخیستې وه. د بلوچستان په اپشن کې د ناڅرګند وسلوالو په ډزو د لویزو یو رسالدار حمدالله ترین وژل شوی او درې سرتیري جوبل شوي. د پشین ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل مشال ډیو ته پر لګلې یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن لومړی د پشین په منځري کلي کې نه وسلوالو د لوی سرتیرو په قافله برید وکړ او د حمدالله ترین په ګډون دوه سرتیري جوبل شول چې حمدالله په کې وروسته په هسپتال کې سا ورکړه. په بیان کې راغلي چې کله نور امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورسېدل نو پر هغو هم دغه وسلوالو ډزې وکړې او دوه سرتیري جوبل کړل. په بیان کې راغلي چې په انخته کې یو جوبل شوی وسلوال په منځري کلي کې پټ شوی او نور د کلي عبدالله پر لورو تښتېدلي چې د لټون عملیات یې روان دي. بیان زیاتوي چې تر دې دمه د وسلوالو 15 سهولتکار او 10 مشکوک کسان نیول شوي. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د منځري سیمې اوسیدونکو مشالډو ته ویلي چې دا پیښه هغه وخت رامسته شوه چې کله لوی سرتیرو د یو اشتهاري مجرم د نیولو هڅه کوله چې دغه ملزم پرې ډزې وکړه او لویزو ته یې مرګ جوبله واړوله. د بلوچستان د دوکۍ څخه پنځه ورځې وړاندې تختول شوي د کویلي و مزدوران تر اوسه نه دي موندل شوي. د مزدورانو ملي سازمان د دوکۍ ضلع مشر امبر خان د مارچ په شپږویشتمه د مشالو سره په خبرو کې ویل چې که یاد مزدوران راخوشي نه شو نو د احتجاج په توګه به د کویلي د راویستلو کار وتړي. د نوموړي په خبره بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مزدورانو د تختولو ذمواري منلې او د مزدورانو د تختولو پر مهال یې په لیکلي پیغام کې ویلي چې باید په دوکۍ کې د کویلي د ویستلو کار در تر زره ودرول شي. بلخو د مارچ په شپږویشتمه کان کیندونکو د کوټې پرېسلب مخې ته د یادې پیښې تر څنګ د هرنۍ د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ وړاندې د کویلي په کان کې د شوې چاودنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. په دې چاودنه کې دولس کان کیندونکي مړه او اته نور ژوبل شوي وو. په کوټه کې د پاکستان د کویلي د مزدورانو د اتحادیې مشران وایي چې دا پیښه د حکومت د بېغورۍ له وجې رامنځته شوې. بلخوا د کوټه کې د کان کیندونکو د حفاظت د حکومتي ادارې مشر عبدالغنی شاوني مشللو ته ویل چې تر څو په کان کیندونکو کې د ټیکهدارۍ نظام له منځه نه وي تللی نو تر هغو دا ډول ناوړه پیښې نشي ختمېدی. او د پاکستان د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې په هیواد کې د سختو بارانونو او د ځمکې ښویدنې د احتمالي خطر له امله ولس ته د محتاط پاتې کېدو مشوره ورکړي. د پاکستان د موسمیاتو څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د لویدیځو بادونو لړۍ به نه له مارچ ویشتمې څخه د پاکستان لویدیځو سیمو ته ننوځي او د مارچ په اته ویشتمه به په لوړو مرکزي سیمو خورېږي چې له امله به یې د مارچ تر یو دېرشمې نېټې پورې د هیواد په لوړو او مرکزي سیمو کې باران وشي. بیان زیاتوي چې په خیبر پختونخوا مری گلیات کشمیر او گلگت بلتستان کې د مارچ په 19 او 20 نیټه د سختو بارانونو له امله د ځمکې خویدو خطر دی. د تر دې مهاله مشال خبرونه
سلام مومندو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې په دوه منی مایک درته سندرې جادوګر خبرونه وړاندې کوو. اوس رپورټونو طرف ته مخه کوو. د سر رپورت دا دی چې په داسې حال کې چې پرون د خیبر پختونخوا په شانګله کې د چینایانو په ګاډي په ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور ووژل شول. په سیمه کې د چین په یو شمېر پروژو کار درېدلی دی. بلخوا د چین سفارت په پاکستان غږ کړی دی چې د پیښې ذمهوار دی ونیسي او سزا دې ورله ورکړي. وزیر اعظم شهباز شریف هم پرون په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلو. په پیښه یې د خپل ژور غم څرګندونه وکړه او په دغه اړه د لوړې کچې د پلټنو حکم وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم د پیښې په اړه له پولیسو راپور غوښتی دی. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. نیاز احمد خان له منګاوري رپورټ راکوي.
د مارچ په شپږویشتمه نیټه د ضلع شنګلې په بشام کې د چینیانو په ګاډي ځانمرګي برید وروسته د کې وجره شوي 15 چینیان انجینرانو مړی اسلام آباد ته وړلی شوي. د سیمې پولیس وایي چې دغه د ترهګرۍ پیښه وه او په اعلی کچه تحقیقات روان دي. د پیښې وروسته سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی. د مارچ په شپږویشتمه د بشام تانې پولیس مشر بخت ظاهر مشال ډېرو ته ویلي چې دغه یو ځانمرګي برید و او د بارودو ګاډی د چینایانو ګاډي جنګېدو سره چاودنه شوې. وجره شوي چینایانو کسان دغه مینه 14 کیلومتره لرې د سوډیم کې کار کوو او د اسلام آباد نه روان شوی ول. سیمه کې دا وخت صورتحال ده. په دا اړه ځای خبريال سرپراز خان وایي
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او د امنیت په حواله سره پولیس والا ډېر زیات سیکورټی چې ده هغه بشام ته طلب کړی شوی ده او په بشام کې د سیکورټی کم انتظامات چې دي هغه سخت کړی شوی دي. عام خلک چې دي په دې باندې ډېر زیات خفه دي او غمجن دي او زیاتره خلک دا غواړي چې په علاقه کې امن قائم شي. شانګله کې
د ضلع شنګلې بشام ګوانډي ضلع کوز کوهستان کې د 1300 کلونو راهیسې د چین په مرسته د سو په مقام د بجلی جوړولو لویه منصوبه روانه ده چې پکې ګڼ شمېر چینایي کاریګر کار کوي. دغه سیمه کې کال 2019 کې هم په یو ګاډي ډزې شوې چې پکې 13 تنه مړه ول او پکې چینایي اوسیدونکي هم شامل ول. آیا داسې چاودنو مقصد څه دی؟ په دا اړه پېښور کې د مشرق ټیوي صحافي محمد فهیم وایي چې دغه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات خرابول او بیا بیرابلو مشترکه منصوبو ته زیان رسول دي.
موږ کتلی دي چې کشمیر سایډ ته هم حمله شوي دي، په کوهستان کې هم شوي دي او همدغه انجینیر باندې بار بار کیږي. ولې چا هم دا غواړي چې دلته کې چین کم دی، هغه دا ملکونو خلق دي، دا هغه کم انجینیر دي، هغه د دلته یو عدم تحفظ ښکار شي او چین په دې باندې ډېر زر هر ځل خپله یو یره هم څرګنده کړې ده. هغه هم دا غواړي چې دا غي خلکو ته سکیورټی ملو شي. درې مقصد هم دا دی چې پاکستان سره چین چې کم مضبوطه سره کلک ولاړ دی هغه د رستو شي، او پاکستان دی د ټولو حمله کې پاکستان متاثر شي، او دا پاور پروجیکټس یا د روډس پروجیکټس یا سی پیک د ارسنه دی پاکستان یوازې شي او چین د شاته شي.
د یادې پیښې په اړه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف په اعلی کچه د تحقیقاتو امر جاری کړی، او بیا وزیر اعظم هم په دغه ورځ اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی او په دغه اړه د چین سفارتکار سره د غمرازۍ اظهار هم کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور هم د پولیسو نه د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. په یاده 14 د ملک صدر، د فوز ترجمان، بیلابیلو وفاقي او صوبایي وزیرانو لخوا هم د افسوس بیانونه جاری کړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې نامنی مخ په ډېرې دوه یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پاکستان لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پي له لورې کېږي افغانستان ته د تور ګوتنیسي خو د بلوچستان د حملو په اړه ډېر څه نه وایي. پرون په خیبر پختونخوا کې 15 چینایانو وژل شول. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي ادباو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکو په غاړه اخیستی. تفصیل د اسمت ساروان نه.
د پاکستان پوز پرون وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له دې وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکي په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوز په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه پټنځای برید وکړ، او د څلورو سختریزو د وشلو تر څنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستاني الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوز پر یوې اډې خونړۍ حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نشته کې چې ساعتونه یې دوام وکړ، د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د آزادۍ پوز په نوم ډلې د ډېر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او برېټانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته سخت سزا ورکړي، او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خو دا په پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 26مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوز مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لویه ترانزیتي لاره کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوي چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 6مه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوز د مجید لیوا له لوري حمله شوې وه، چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
سو مشال رادیو ته غوږې. د بلوچستان د دوکې سیمې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوی د کویلې و مزدوران لا هم نه دی مندل شوی. د کویلې د مزدورانو د اتحادیې په وینا یاد مزدوران بلوس وسلوالو تختول دي. اتحادیه زیاتوي چې وسلوالې ډلې ورته په دوکې کې د کویلې د راویستلو د کار د تړلو هم ویلي دي. بلخوا د بلوچستان د کویلې په قانونو کې د پرله پسې پیښو پر ضد په کوټه کې مزدورانو احتجاجي مظاهره هم کړې ده، او د مزدورانو د حفاظت لپاره عملي ګامونو پورته کولو مطالبه کړې ده. نور معلومات له کوټې ایوب ترینه کوي.
په دوکې کې د نېشنل فیډریشن زلی صدر امبر خان و مشاډډو ته ویلي دي که یاد مزدوران را خوش نسو نو کان کیندونکي به د احتجاج په توګه د کوېلې د را ایستلو کار بند کړي. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې یې په سیمه کې د امنیتي سرتیرو د مشرانو سره په دې اړه خبرې روانې کړې دي او ایله ده چې ډېر ژر به یو ښه نتیجه ورکړي.
حکومت خو کمزورې نه دی، حکومت خو دغه خلک دي د لیبر ته تحفظ وکړي. نو اف سي خو شته، ولې د اف سي باوجود هم دغه کیسه وشوه، کېږي نه نو دا خلک راغلي دي، بیا یې پرچیانې ورکړي. اصل کې فلحال ټایم کې دا مسلې ډېرې پیچنګیانې دي. دلته اختر ټایم نږدې دی، د لیبر د شوټۍ ټایم نږدې دی. نو بعضی اوقات دوست ځینې خلک داسې دي چې هغه یار یا زموږ بل خرابېږي، زموږ پیسې ورکاوه کېږي، دلته اختر را روان. نو ډېرې مسلې دي.
د نوموړي په خبره چې بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې پیش زمواري قبله کړې ده او د مزدورانو د تښتولو پر مهال یې پرچانې پرې ایښې دي، په کوم کې چې یې غوښتنه کړې ده چې د دوکۍ د کوېلې د را ایستلو کار دې بند کړل شي. خو د بلوچ وسله والې ډلې لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. بلخوا تیره ورځ د کوټ پرس کلب مخ ته د یادې پیش تر څنګ د ارنایي د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ له مخه د کوېلې په کان کې د چاودنې په ضد احتجاجي مظاهره وسوه. په هغه پیش کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان شوي وو. په کوټ کې د پاکستان د کوېلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا او مشالډو ته وویل چې د حکومت د بېغورۍ له امله کان کیندونکو د بارودو چاودنه کړې وه.
نتیجه کی مائنس شاته لکشینی مائنس شاته کشنستلی دی. د هغه وجه دا ده چې دی د بارودو دماکه کړی ده، او دا د بارودو دماکه دا اول غش نه ده. په دې بلوچستان کې ګورنمنټ منه کړی دی چې دماکه بنه کوي. د دې باید د تحقیقات وشي چې دا کم کمپنی د چا پر نامه دم ذکر، د چا پر نامه هغه حالت کار نه کوي، ټیکداران لګیا وو. او دا غو دا نتیجه وسوله چې دا د دوه ځوانان د روزي په میاس کې دا دي شهیدان.
بلبلو ته د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم ویل شوی دی چې په پاکستان کې د کوېلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره په کال 1993 کې چې کوم قانون جوړ شوی و پر هغه عمل نه کیږي. په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ راته وویل چې زیاتره د کوېلې د کانو خاوندان خپله نه بلکې په ټیکدارانو کار کوي، څوک چې حفاظتي انتظامات په پام کې نه نیسي.
خصوصا یو خو هغه لرګی چې هلته استعمال کیږي هغه دوی عام د سفیدې لرګی یوز کوي. نو اکټ کې هم لیکلي دي چې باید کې د کیکر لرګیان استعمال شي، ولې چې هغه طاقت لري او مضبوط لرګیان ده. دا ټنلز دوی جوړي، کم از کم باید کې 5 فټ ټنلز وي. سرکار انسپکټران ډیر کم لري، ما خیال 15-16 انسپکټرز دي ګرد بلوچستان کې. د لکا حساب سره ماینز دي.
خود ته په کوټه کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره جوړ شوی د حکومتي ادارې ډایریکټریټ اف ماینز چیف انسپکټر عبدالغنی شوانی بیا وایي چې تر څو د کوېلې په کار کې ټیکداري سیستم نه وي ختم شوی، تر هغه وخته پورې د دغه ډول ناوړو پیښو مخنیوي کول ګران کار دی.
دا مشال رادیو د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سپیکر لخوا د ښځو اقالیتونو د پاتې 15 ځانګړو غړیو نه د سوګن نه اخیستلو په معامله د مقدمې اورېدنه پیل کړې ده. دا درخواست په حزب اختلاف کې شاملو ګوندونو کړو. د اورېدنې پر مهال د پېښور های کورټ دوه کسیزه بینچ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه ځواب غوښتی دی چې ولې د ګورنر د حکم باوجود د مارچ په 22 نیټه د اسمبلی غونډه نه وغوښتي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو اقلیتونو دیش ځانګړي څوکۍ وروسته له هغې د حزب اختلاف په بېلابېلو ګوندونو وویشل شوې چې کله سنی اتحاد کونسل په قانوني او آیني توګه د خپلو مخصوصو څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلو. د غلام غوث نه په دې اړه نور تفصیل اورو.
دا د هغې وروسته ده چې د پښتونخوا ګورنر د مارچ 22 نیټه د پاتې مخصوص غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د اسمبلۍ د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه، خو د اسمبلۍ سیکرټریټ په هغه نیټه د اسمبلۍ اجلاس نه و رابللی. او د هغې وروسته بیا په دې معامله په پېښور هایکورټ کې د حزب اختلاف د بېلابېلو ګوندونو لخوا یو ریټ پټیشن داخل کړی شوی و. د مارچ په 26 نیټه په پېښور هایکورټ کې د دې مقدمې اورېدنه پیل شوې ده. په حزب اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی وکیل فاروق اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیس کې له عدالته غوښتنه شوې ده چې الیکشن کمیشن د صوبایي سملی د غړو په حیثیت د دوی نوټیفیکیشن جاری کړي، نو په کار د اوس د دوی نه هلپ هم واغیستل شي.
د زنانه او ماینورټی والا اوس های کورټ ته راغلی دی. های کورټ کې ریټ کړي دی چې تاسو د پروینشل اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته ډایرکشن جاری کړي چې زموږ د هلپ پردارې تقریب منعقد کړي. اوس دا خبره د عدالت کې ده. په آئین کې یو متبادل طریقه هم شته دی. د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچری عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ډیپټی سپیکر و نخلی یا نشي اغسته، نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومي اسمبلی سپیکر ته ډایرکشن جاری کړي چې دا حلف ته تاسو والے، او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کړي.
په پیښور کې په عدالتي معاملاتو نظر لرونکي خبريال محمد طیب خان وایي عدالت په دې معاملو کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه جواب طلب کړی دی، او امکان دی چې د سپیکر د جواب نه پس عدالت په دې معاملو کې یو فیصله جاری کړي.
دا ټول اختیار چې کوم دی نو د عدالت سره دی، او سبا امکان دی چې عدالت په دې کې آرډر ورکړي د دینه د حلف اغستو لپاره. دوه کسیز بینچ پہ اوری، او په دې کې با د سپیکر چې کوم جواب دی هغه سبا عدالت کې پیش کیږي.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شواړه مخصوص نشستونه د حزبی اختلاف بیلابیل وګوندونو ته د اتمې فروری د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروستو ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پختونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. پېښور های کورټ کې پاکستان تحریک انصاف په دغه اړه یو اپیل هم داخل کړی و، خو یاد عدالت په دې وجه د هغوی اپیل خارج کړو چې په قانوني توګه د آزادو امیدوارانو په برخه مخصوص نشستونه نه رسیدل، او سنی اتحاد کونسل هم د مخصوص نشستونو لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه الیکشن کمیشن ته نه و ورکړي.
د غلام غوث رپورټ ما اوریده. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسی ته یو لیک استولل. په لیک کې غوښتنه شوې ده چې چیف جسټس دې په عدالتي کاروایانو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په اړه پلټنې وکړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې په دې اړه یو جوډیشل کنوینشن یا عدالتي غونډه راوغوښتل شي چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړي. ځینې قانون پوهان او شنونکي دا لیک د عدلي د ازادۍ لپاره یو ښه زیری ګڼي، خو ځینې نور وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا رقم لیک لیکل شوی دی. تفصیل اسلام آباد نه راشد خټک راکوي.
پلیک کې پدراتی کرنو کې د استخباراتي درو د لاسوهنې او مداخله شکایت شوې ده، او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې پلټنه وکړي، او په دې خاطر یو جوډیشل کنوینشن راوغواړي چې د ټول ملک د بیلابیلو عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي، او په عدالتي چارو کې د استخباراتي درو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د ججانو سره داسې کومه بله لار نشته چې د خپلو ګیلو او شکایتونو ازاله وکړي، ځکه دا رقم خطونه لیکل کیږي. د پدې اړه د مشال ریډیو پښتنه داسې جواب کړه.
پہلا جو ہے یہ لیٹر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے لیٹر جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسا بہت سے جو ہے
لومڑے لکھنا دے تب دوران دو ہم دس خطوں نے لکھل شوی دی ڈیر خلق دوائی چپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججان ترمنز ڈلا بازی رہا ددی ڈیری وجی دی ما دا یو عدالتی رپورٹر پہ اس بولی دل چکلا جسٹس امیر فاروق کے اسلام آباد ہائی کورٹ جج جوڑ سو نو جسٹس محسن اختر کے یعنی خواہ وقت لا جج نو جوڑ شوے او د بار اسوسیشن صدر وو. مخه غوړ زوی وکیلانو په تور بیرغونو احتجاج کړو او تور پټایې تړلې وې.
بازو په کالی پټی باندې اعتراضاتو می پېښو تاکه اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کړم.
لیک ته جسټس محسن اختر کیانی، جسټس بابر ستار، جسټس طارق محمود جهانگیری، جسټس سردار اعجاز، جسټس ارباب محمد طاهر او جسټس سمن رفعت امتیاز لخوا لیکل شوې ده. دوی په ججانو ته فشار اچولو بل بل پېښې هم لیکلې دي. د یو جج د خوب په کوټه کې د کیمرو لګولو او د بل جج د اوخي د تختولو او شکنجه کولو ذکر یې هم کړی دی. په کوټه کې قانون پوه هم انکسي ډوکیټ وایي چې دا خط د خبرو ثبوت دی چې د پاکستان عدلیه آزاده نه ده. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
اوس د اسلام آباد های کورټ دغه ججانو چې دا شی کړی دی دا په دغه کړی دی چې د مداخلت وسم روان دی. نو د جوډیشل کمیشن ته ویل دي چې تاسو انکوایري وکړئ سم چې دا کیسه وسم روانه ده نه روانه، او دغه ولې د دوی لپاره دی ویل چې ګوډام زموږ لپاره دا د بدنامۍ باعث دی کنه. مختبه ګورو چې څه کیږي، خو دا شی اقدام دی جوډیشری لخوا چې خپل د اعتصاب په اوله چې به انکوایري دی وسی که موږ لړلی یو هم باید چې ښکاره سو او که زموږ کردار صفا دي هم ښکاره شي باید البته د شپږ ججانو بعد جوډیشل کمیشن دا نشي کولی چې دا کیسه چې د پردې باندې کښېني او لا مطلب یو اقدام نه وکړي نو خامخا به یو کمیشن جوړوي.
په لیک کې د اسلام آباد های کورټ پخوانی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی چې د کال 2013 د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډه کې د وینا په مهال په استخباراتي ادارو دغه رقم تورونه لګولي وو. له هغې پس د سپریم جوډیشل کونسل له دندې ګوښه کړو خو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نورو مراحتو ورکولو حکم یې وکړو. په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې قلم نگار ایوب ملک وایي چې د یو پرمختللې ټولنې لپاره تر هر څه زیاته آزاده عدلیه ضروری ده. د دې لیک په اړه د پښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
میرا خیال ہے کہ یہ بہت جوڈیشری کی تاریخ میں بہت اہم لیٹر ہے جو کہ چھ ججوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے پورے واقعات بتائے ہیں کہ
ماں پخیال دمبل تدلیف تاریخ کے داڑ مہم خط تھے شپک ججانوں لکھا لے دے دوی د خغه په ذکر هم کړی چې څنګه او په کومو مکا استخباراتي درو په دوی فشار راوړی وو. عدلیه او میډیا آزاد وي نو سیاست به هم سم وي. سیاست، عدالت او حکومت د یو بل سره تړلي دي. دا خط د پاکستان د ټولنې د ښه کېدو لپاره لومړی ګام ثابت دی.
پاکستان کو ایک بهتر سماج بنانے میں پہلا قدم ہو سکتا ہے.
حکومت، استخباراتي درو او سپریم کورٹ تر اوسه د اسلام آباد های کورٹ د ججانو د لیک په حق عکس العمل نه لښکره کړی. خود رسنیو در پرونو تر مخه پښپاکستان مارچ اسلام آباد های کورټ چیف جسټس امیر فاروق او د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فیض عیسا ترمنځ په دې اړه ملاقات شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د بجلی د لوړو بایو او د لویو بلونو لوجې خلکو لمریزي یا سولر انرژي په لو مخه کړې ده او په ډیرو سیمو کې خلک د سولر انرژي لپاره خپل ضرورتونه پوره کوي. بلخو حکومت هم څه کوي چې خلک سولر انرژي لور ته لاړ شي او په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د انرژي په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. کارپوهان وایي چې کچېرې خلک د سولر یا شمسي انرژي نه کار واخلي نو د درنو بلونو نه به هم خلاص شي او د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه به هم هواره شي. په دې اړه تفصیل د وسیم سجاد نورو.
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عام بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسي انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشتوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کېږي. د کوز دیر جواد احمد یو د هغه خلکو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3 لک روپو په لګښت د مریضي انرژي انتظام کړی دی. نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالي د کور خلق سخت اغیزمن کړی وو. جواد احمد د مارچ پر 26مه مشال ریډیو ته وویل،
نسروج کی با بجلی سحر تلا او مخام براتلا او بل بهم ډیر زیات راتلو نو داغي دوجی مون سولر ولګو نو ماشاءالله وس دا بل هم ډیر حد پوری کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرې کو مطلب سحر نه چی وی نو د مزګر پوری په سولر چلیږي او داغي پس مخام مسخوتن د پاره هغه الری بیټری کی سیو شوی نو هغه بیا یوز کړي.
دو ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی چې پکې 2000 لزان 50 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي. یو 3.50 میگاواټه پروژه او بلا 50 میگاواټه پروژه د نوخار په کولاچی سیمه کې روانه ده. پنځمه د 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده. په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کېدلو هیله څرګنده شوی. په خیبر پختونخوا کې د مریض انرژي په مد کې آلاز د کړه کوونکې او د وولټ ماینز نومي کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي،
مثلا یو سیستم زمون کسٹمرز ولګي په 10 لک روپۍ یا په 15 لک روپۍ دغه د ضرورت مطابق نو دغه چې کوم روټین یوز یې نو په 2-2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي چې کوم زمونږ پوهه خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې یاره د چې کوم فاسل فیولز ولا کوم انرژي ده نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سویچ کېدل غواړي نو دغه یو مین یو اهم وجه ده چې هغه خلک انکرج کړي.
د هیواد په ټولیز تولید کې د لمریزي انرژي اوسنۍ ونډه 1.6 میگاواټ ده، کومه چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټي ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2009 میگاواټ دی. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
وخت د مسپخین دوه نیمې بجې. تاسو ته پاره به سندرې جادوګرې پروګرام وړاندې کوو. خو اول مهم خبرونه. د بلوچستان په پشین کې د ناسرګندو وسلوالو په ډزو له لیویز یو رسالدار حمیدالله ترین وژل شوی او درې سرتیري ژوبل شوي دي. د پشین ډیپټي کمشنر جمعدات مندوخیل مشال رډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې نن لومړی د پشین په منظري کلي کې نهو وسلوالو د لوی ساتیرو په قافله برید وکړ او د حمیدالله ترین په ګډون دوه ساتیر ژوبل شول چې حمیدالله پکې وروسته په اسپتال کې سا ورکړه. چین له پاکستانه په چینایي انجینرانو د برید په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون د خیبر پختونخوا د شانګلې ځلې د بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د 500 چینایي انجینرانو په ګډون شپږ کسان وژل شي. په اسلام آباد کې د چین سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې په پاکستان کې د چین سفارت او قونسلګری په سمدستي توګه کار پیل کړی او له پاکستاني لوري یې غوښتي چې د برید په اړه هر اړخیزه پلټنه وکړي. د بلوچستان د دوکۍ څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوي د کویلې و مزدوران تر اوسه نه دي موندل شوي. د مزدورانو د ملي سازمان د دوکۍ ځلې مشر امبر خان د پرون له مشال لړیو سره په خبرو کې ویل چې که یاد مزدوران راخوشې نه شول نو د احتجاج په توګه به د کویلې د ویستلو کار وتړي. د امریکا په بالټیمور کې د یوې بار وړونکې کښتۍ له یو پل سره د جنګېدو او د پل د پریوتو په پیښه کې شپږ مزدوران لا درکه شوي دي. او اوس هم تاسو دپاره هارون باچا هنري پروګرام وړاندې کوي سندرې جادوګرې. د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې د چارسدې د یو پیژندل شوي سندرغاړي خیال ګل نسیم د ژوند او هنر حال او ځینې مشهورې سندرې اوري. د خپرونه لکه مخکې مو چې ویل هارون باچا جوړوي.
ستړي مشایي ز هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه می درته راوړې. دا ونې په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د 400 دی یو نومیالي سندرغاړي خیال ګل نسیم د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځنې سندرې یوړو. نسیم موسیقي له استادانو زده کړې او کوخخ یې کړې چې د غزل په ویلو کې نوم پیدا کړي. نوموړي اکثر د خپل سندرو لپاره د سیمې د نومیالي او شاعرانو کلامونه انتخاب کړي دي. راځي په غږی دا غزل وورو.
ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਕੋ
د خیال ګل نسیم په غږ مو غزل واورید. دی وای پلارنی ټاټوبه سوابای دی خو د موسیقۍ مینې دې ته اړ کړل چې چار سدې ته کړه شي. د ده په خبره موسیقي یې له فاروق استاد نه زده کړه. په چار سده کې خپل کور جوړ کړل او تر اوسه پورې هم هلته اوسي.
د پلارنی کلی چې کوم دی نو هغه خو سوابای دی شوی اډه پر ملو او بیا بس د دې فن په وجه باندې بیا چار سدې ته مونږ راشف شو راغلو. نو دا باقی جون تقریبا ول ستلس کال زما په چار سده کې وشو. را زړو شیخ آباد کې و ټول لونه خويندې مور او پلار مونږ ټول فیملی چې دنو چار سده ته را شو شي. زمونږ خو خپل کورونه لته نو کنه او بیا زما په چار سده کې د فن په وجه باندې د فاروق استاد ته پاتې کېدو. نو زما یو خواهش و د جنون تر حده پورې مینه و د هغې سره چېره زه د دې شاګرد جوړ شم. هغې په هغه ټایم کې دلته په چار سده کې و نو زه د هغې سره شاګرد شوم باقاعده دلته په چار سده کې. نو هغه داسې و چې بیا سه په مزه مزه باندې پکې و لږ څه ټاپو شو نوم شو هغه مزدوري روانه شوه. نو دلته مو خپل کور جوړ کړ بیا ټول ورته را شفت شو. نو زمونږ نکانه چې کومه ده نو هغې اوس هم هلته په پرملو کې دي لکه زمونږ د مورنۍ او پلارنۍ کلي چې دي نو دا سوابه ده. زما مال لغفر شپک لونه دی او دا خیره که پسی دو زامن دیویا او بچی دی
د خیال ګل نسیم دا بل سندره مو ورده دی. وای ماشوم و چې له موسیقي سره مینه پیدا شوه، خداغه اظهار ورته ګران تمام شوه او خپل پلار ډیر وهله ډبولې ده. نسیم زیاتوی ډیر شوقی له تبله سره او خود خپل استاد په خوخه باجا یا هارمونیم او ورسره سندره ویل زده کړل.
پدری هو جی ما ډیر وال خوړلې بچپن کې د واتو کالو ما خپل یو کیسه سره شیر کما چې روزا وو دوری روزا وا غالبا او پلار میں پکمرہ کے ادو ہمارے دنیا معشومان را گنکڑے ہو گیلن میں راغستو او سندرے میں ویلے انا بس بشات انا دور پوشم چپا دے سٹ باندے میں سپلے سورشوا او یوران گزار میں خوال گنا نو لکدار رزا چھ ناسم نو دا زنگونان با میزان لسرکڑی ہوا چھتا بچی سمی لاوی دا بس پاگی با میں زما زیاد تر شوق چو دار تبلے سرو بس بیا آغا استاد وی چھ نا تو گانا خاص نو بہرحال شکر گزار ما سبق جی مڈل کلاس پر گم وم پورے مسلے دا سرا لے یا میں سبق نشو ویلے مزدور تب کیوں تو نو پدا رانا پاتے شو
تندی پنرے پوتے نکے مزکا دشن خالے مزکا دشن خالے تندی پنرے پوتے نکے مزکا دشن خالے مزکا دشن خالے دشن خالے مزکا دشن خالے شاند مزے رات سن بندے زلفاند مزے دیے خیستا خیستا چشماند مزے سنگار کڑے پاک شاند مزے رات سن بندے زلفاند مزے دیے خیستا خیستا چشماند مزے داچ خوگ لگی پاکو گوئے جن کے مزکا دشن خالے مزکا دشن خالے پتندی پنرے پوزے نکے مزکا دشن خالے مزکا دشن خالے دشن خالے مزکا دشن خالے لپٹ کے سہسی نکاری ڈیرا حسین ہم رنگی نکاری ننیا رات لو کے رات میں نکاری لوپٹ کے سہسی نکاری ڈیرا حسین ہم رنگی نکاری ننیا رات لو کے رات میں نکاری پکم سوریہ پند برے دادل کے مزاگا دشن خالے مزاگا دشن خالے پتن دی پنرے پوزے نتے مزاگا دشن خالے مزاگا دشن خالے دشن خالے مزاگا دشن خالے
مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه دا وريدونکو دا ونه پکې د چا سده دی او پیجندلی سندرغاړي خیال ګل نسیم سندره او د ژوند د هنر په اړه خبرې اوري. دی وای له موسیقي سره دومره ډیر مینه وا چې د اواز ریاضت یې له حد زیات وکړل او د سندرې په ویلو کې ستونزې ورته جوړې شوې. نسیم زیاتوی د ستونی تر عملیات وروسته یې سندرې ویل کم کړي او هم په چار سده کې د کپړې دکان اچولې ده.
نو کله چې پاروکو ستاسو په ګوتو راغی نو تاسو یقینو کې چې ما 18 گھنٹے 17 گھنٹے ریہرسل کړی ریگولر بوجی صرف د مانځو داس دمه بو پکې لکه دما داسې مشیو چې پروګرام نه برالو نو ما باقی د خپل ریاست نه دی استاد جی بم راته چې بچی دا دومره خوشې نه دی خراب کړی مې جی بیا زما د مرای کې غوټه راوته نو هغه بیا پکې ډاکټرانو دلته وی چې دا کې دي چې کینسرې دا اوس د درې څلورو کالو مخکې خبره کوم بیا دا درې غوټې وې نو هغه بیا ما دلته دی هغه بیاپسي وکړه کنه نو دا د الله کرم چې هغه بیاپسي خو سفاره له خو بار حل دی بیا مې شیر اپریشن مکو دا غوټې ښې نه دي نو هغه غوټې چې هغې وویستې نو هغې سره زما په واز چې دی نو دا ډېر زیات ډسټرب شو او کلکاټ چې کوم زما و نو هغه دغه شو ډیمیج شو آواز خو جی بیا ما ډېر زیات کوشش وکړو خو لګي نه کوم د ساری ارسل چې دی چې په یو سور باندې نو درېږي ډېر محنت مې پ وکړو نو بیا زما دا خواهش سوچو چې یاره دې لږ شانتې دمکول غواړي دا دوه درې کاله یو ورځ د کاروبار تم په دې سوچ رالم چې یاره دې لږ شانتې دمکو او دوه درې کاله دله زه ریسټ ورکړم
لپٹی پسکیے دل پٹی پسکیے نیو پگا پیلے گلشن تو پکم تو بدلا سنا تلم نفرت اڈونا منیشت دے سما کتاب کی د نفرت اڈونا منیشت دے ہمیشہ تو محبت خلق سنا تڑم محبت میں پسینہ کے غرزنگ گنا وقی تا محبت میں پسینہ کے غرزنگ گنا وقی دے حباسن تب ترسو پور بندنا تڑم دگل پپالو بد شنڈو پر ہرنا تڑم
خیال گل نسیم وائی سندر لخپل روایتی سازونو سره ویل خوخی کی د په اند پختانه سندرغاړي پر زیاده دی چې د نورو ژبو د موسیقي اثر واخلي خپل آهنګونه باید ژوندۍ وساتي. نسیم زیاتوی له ډیجیټل او تیزو پښتو سندرو سره هیڅ جوړ نه دی، حتی چې دا غو اوریدل ور باندې بوچ کیږي.
زمون خو د خپل موسیقي چې کما دا کما نېچرل چې کما دا هغه مې خوخیږي او کوشش هم دا کوم زه یو ٹریک پس انختم خو زما هم دغه کوشش کې چې دغه خپل زاړه موسیقي کم انسټرومنټ چې لکه باجش و رباب شو شپېلې شو په دغه ارګستا کې وکړم. خو ډېر نه پوهېږم خو چې چا هم خپله لار پرېښې ده نو هغې غالباً چې خراب شوي دي تباه شوي دي که نه خپل کلچر مونږ له پرېخوستل نه دي په کار هغه که په هر حالاتو کې اوس چې ته په پردي دغه پسې ځې نو زما په خیال چې دا د کامیابۍ نښه نه دا د بربادۍ نښه ده که نه زما خو به دا خواهشي چې لکه خپل زمونږ شته دی نو چې اوس نوې خو بیا یو خبره که نه مونږ سره خپل سازونه خپل هنګ خپل موسیقاران خپل یو خپل رنګ دی د پښتنو نو چې دا زمونږ سره شته نو مونږ ولې پردي موسیقي خپله کړو موسیقی که خو ګوره خوند و چې د روح غذا به یې وتوي که نه په دې به یې وتوي چې لکه هغې به تا له خوند درکړو ته به فرش کړي اوسنۍ موسیقي خو چې ته که تقریبا د لسو نه شلو منټو لاورې نو تا باندې الټه نور بوج جوړ کړي تا نور خرابوي په ذهن دې نور ټینشن جوړېږي موسیقي خو به خلکو د ریلیکسنګ لپاره اورېده چې ته ریلیکس شم او لکه دا اوسنۍ موسیقي خو چې زما په خیال باندې زه خو نه شم اورېدې ځکه چې دومره فاسټ موسیقي به څوک اوري چې هغې کښې څه معنه نه وي څه دغه نه وي څه کلام نه وي زما خو زړه دغه وایي چې مونږ خپل دغه را مخې ته کړو
خیال ګل نسیم زیاتوي د سیمې له نومیالیو شاعرانو سره ناستو پاستو یې له پښتو شعر سره د مینه زیاته کړې نوموړی په تیره د چارسدې د یو نومیالي شاعر اکرام الله ګران یادونه کوي چې وایي ورسره ډېر محفلونه کړي دي نسیم البته د سندرو د ثبت زیاتو لګښتونو پریشانه کړې او وایي چې له وجې د کمپوز کړي خواږه شعرونه له ویلو پاتې دي
ګران بابا دې خدای پاک وبخي هغې سره ډېر ناست پاستو ما لکه ډېر ملاقاتونه سره شوي د هغې یو کلام ما ویلی و ډېر مخکې په یو البم کښې شوی د هغه عذاب او ثواب څه لګوري داسې د مینې حساب څه لګوري نو دا د هغې کلام ما ویلی و هغې بیا ډېر خوښ کړی و دا اعزاز هم ما ته حاصل دی چې د هغې د مرګ نه تقریبا 15 ورځې مخکې د هغې په ژوند باندې مونږ یو پروګرام کړی و ډاکټر اباسین صاحب و او زمونږ د چارسدې فیاض مشال و په ګران بابا باندې پروګرام کړو نو هغې کښې هغه کوم پروګرام چې و د سندریز نو هغه پکښې ما کړی کمپوز خو زه داسې خاص کول هم نه شم زما ډېره تجربه پکښې نه شته د فاروق استاذ ته ووایم زیات تر کمپوزنګ هغې کښې زیات د شعر انتخاب خو زه په خپله کوم زما ګورم کتابونه ګورم دا شپې تا مخا زما عادت جوړ شوی دی چې داسې شل منټه نیمه ګنټه زه کتاب خامخا جوړوم د وخت نه مونږ د فن ډېر په عزت باندې هم کړی دی او چې څه هم لګېدلی د خپل جیبه هم لګولي یقین وکړه تر اوسه پورې د الله ډېر کرم دی ډېر شکر دی هېچا ته مو دا خبره نه ده کړې چې یاره یا ما سره دې کې امداد وکړه یا به زه ستا داسې ډیلنګ ما بالکل نه راله دا طریقه راځي بهرحال سنا سلار به انشاءالله روزی داسې مونږ ته چا ووایي چې یاره ته مونږ به سندره وکړه مونږ به سو نو دغې نه زه انکار نه کوم خو لکه ما ته مناسب نه ښکاري چې زه اوس دې پسې لاړ شم او ورته ووایم چې یاره زه ګانه کوم داسې طبیعت نه لرم
خیال ګل نسیم د چارسدې د یو شمېر ملګرو هنرمندانو یادونه کوي چې وایي ښکلی وخت یې ورسره تیر کړی دی نوموړی زیاتوي د سیمې له ځینو ځوانانو سره چې غوښتل یې موسیقي زده کړي د تر خپله وسه مرسته کړې ده
زمونږ خو یو بیل سیټ اپ خدای دې وبخښي زرشاد لالا منیر لالا دا ټول به ناست و دا مشران نو یو ډېر ښه ماحول به جوړ و د موسیقۍ او فاروق استاد بیا سرپرست و نو ډېر خوند به وځي دغه دوه درې شاګردان و هغې ته چې څه زما یاد و که نه نو باقاعده هغې ته ما خپل دغه ښودی دي داسې خو لکه پراپر شاګرد لکه چې څه ته مونږ هغه شکره وایو نو هغه م چانه نه ده اخېستی ځان د هغې قابل نه ګڼم مونږ خپله له شاګردان یو نو دغه طرف ته مې داسې خاص توجه نه ده ورکړي
په سندرې جادوګرې خپرونو کې موریدونکو د چارسدې د پیژندلي سندرغاړي خیال ګل نسیم خبرې او هم سندرې واورېدې د خپرونې په پای کې له د یوې بلې سندرې سره زه هارون باشا درنه اجازت غواړم په مخامخه
سر اندلا دا دا مشال ریڈیو دا